دلدار دارم.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکلم په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدر بن اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلخ لری کړل شوی ولی عطا محمد نور پلویان د ټول هیواد په کچه سولیز لاریونونه په پام کې لري. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې اسمې جهانگیر د مړینې په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مو سي پامو کوي د مهمو خبرونو سره. حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو لوی لار په سالنګونو کې د هوا د خرابېدو له امله تړل سوې ده. د بلخ د لواکه لري شوي والي پلویان به د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې وکړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې عاصمې جهانگیر مبارزه زړوره مبارزه و چې د بشري حقونو لپاره یې کوله. پوره خبر نه واوري. د افغانستان د شمالي ولایتونو لوی لار په سالنګونو کې د خرابې هوا او د برف کوچونو د راتلو له امله تر نامعلومه وخته تړل سوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر یو نیم متر زیاته واوره غورېدلې او په ځینې سیمو کې برف کوچونه راغلي دي. د په وینا تر څو چې هوا ښه سوې نه وي او لویه لار پاکه سوې نه وي په سالنګونو کې به د کابل شمال لویه لار د موټرو لپاره تړلې وي. د بلخ ولایت ویاند وای له وکیل رشوی والی تا محمد نور په راتونکو څو ورځو کې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې سولیزي مظاهره پیلوي. د بلخ ولایت ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې له وکیل رشوی والی تا محمد نور غواړي چې په سولیزو مظاهرو له ارګه د خپلو پښتنو لپاره ځوابونه ترلاسه کړي. د پښتنو نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. د کورنیو چارو وزارت وایي کچېری مظاهره د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وینو پولیس د امنیت ټینګولو ته تیار دي. ورسته په دې اړه نور جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په فرا کې طالبانو غوښتل چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې پر طالبانو چاودیدلی دی. په دې پیښه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. دا پیښه پرون مازدیګر د فرا ولایت په اناردره ولسوالۍ کې سوې ده. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له وسلوالو طالبانو پرته په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د دایکندی د روغتیا مسولین وایي چې 1518 د توبرکلوز پیښې په تیر 2010 میلادي کال کې ثبت کړې دي. د دې ډلې په توبرکلوز اخته دیارلس تنه مړه شوي دي. د دایکندی مرکزي روغتون کې د توبرکلوز د کنټرول مسؤول سید اسحاق حسیني ویلي چې د مړو شوو کسانو له منځه ډېرې ښځې دي. په 2010 میلادي کال کې د دایکندی په مرکزی روغتون کې د توبرکلوز یا سل ناروغي 1914 مشکوکي پیښې ثبت شوې چې 1518 یې تایید شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهې عاصمې جهانگیر لپاره د درناوي په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقونو په خاطر یوه زړوره مبارزه وه او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. د پاکستان د زیاتو ورځپاڼو مقالې او سرمقالې نن په پاکستان کې د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ لپاره د هغې پر مبارزې بحثونو ته ځانګړې شوې دي. عاصمه جهانگیر په پاکستان کې او له هغه هېواد بهر د بشري حقونو لپاره د هغو فعالانو په کې وچی د ډیموکراسۍ د قانون د واکمنۍ د لژکیو د حقونو او په پاکستان کې د ټولو وګړو لپاره د مساوي حقونو په خاطر مبارزه کړې وه. اسمې جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتل کړی وو او اعتراض کوونکو ته په وینا کې ویلی وو:
مې سمتلو کې پاکستان زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
تنگ نظر پاکستان.
اسمه جهانگیر د ملګروم لتونو د بشری حقوقو شورا له لوري په ایران کې د حقوقو ځانګړي پلټونکو په توګه کار کړی وو. د پاکستان دولتي رادیو او نوري رسنی وایي چې اسمه جهانگیر د شنبه په شپه په لاهور کې روغتون ته وړل شوی او د یک شنبه په ورځ هلته وفات شو. هغه د مرګ پر وخت شپږ شپېته کلن و. روسی چارواکي وایي له مسکو بهر د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړو د راایستلو عملیات شایي یوه اونۍ وخت ونیسي. پرون له مسکو شاوخوا اتیا کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه ولوېده چې ټول یو اویا تنه چې په الوتکه کې سپاره وو وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف نن سهار خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د مړو د موندلو عملیات روان دي او تر اوسه یوازې دوه جسدونه پیدا شوي دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی. عباس به هڅه کوي چې په هغو برخو کې د پوتین ناتر ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د امریکا او فلسطین اړیکې تر هغه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ډسمبر په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل لا خراب شوي دي.
د ازادۍ راډیو له پی او سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابورئ چې د بلخ ولایت ویاند وایي د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور پلویان په راتلونکو څو ورځو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې په پام کې لري. د دې مظاهرو قانوني اړخونه به له یوه کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل شي او زه فکر نه کوم چې کمونست د هغې چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وي.
په نورو موضوعاتو کې یوه نوې سروې ښیي چې افغان حکومت د بودیجې د شفافیت په برخه کې نسبتا ښه پرمختګ کړی. د هیواد په یوویشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د واکسین کمپاین پیل شو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې اسمه جهانگیر پر مړینه خوشینی ښودلې. نور موضوعات هم لرو قدرمنو اوریدونکو. او د خبرونې په پای کې به د زهرو کاروان نیم ساعته خبرونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ د والي د ولایت ویاند وایي عطا محمد نور په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې په پام کې لري. منیر فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مظاهرې د ارګ له لوري د عطا محمد نور غوښتنو ته د ځواب په هدف ترسره کیږي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي که مظاهرې د قانون په چوکاټ کې وي نو پولیس چمتو دي چې امنیت یې تامین کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل سټوډیو رحمت الله افغان راسره دی. افغان صاحب،
د بلخ د والی ویان وبخي د بلخ د ولایت ویان وای اته محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف خار کې خپل پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي پراتونکو څو ورځو کې به د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې همدا شان وویل د دغو مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او اته محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي.
شب گذشته چپ گلی بلخ دیروز در بین از عوادارانشون اظهار کردن که در چند روز آینده یک تظاهرات مدنی مسالمت آمیز در 15 تا 16 ولایت همزمان راه اندازی میکنند خاطر پاسخگویی به خواسته های مقصودشان.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. ارګ د روان مریض کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفای منظور کړي او پر ځای یې انجینر داود د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه حکومت سرګند پایله نه درلوده د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولایت دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې چې ګواکې په شپاړسو ولایتونو کې مظاهرې وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي
تظاهرات حق مسلم هر فرد افغان است و هر تجمع افغانی است کسی که میخواد تظاهرات کنه به خاطر حق مسلمشون و به خاطر از اینکه دادخواهی بکنه و یا هم در مطابقت با تمام قوانین نافذه کشور که بر اینا حق از این را میده که تجمع بکنه و یا تظاهرات بکنه پلیس آماده است در هر جایی که تظاهرات باشه به خاطر تامین امنیتشون تدابیر جدی را روی دست بگیره
که څه هم جمهوری ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅوک د حق نه لري چې د دولت له امکاناتو په کار اخیستو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې مظاهرو د قانوني اړخ په اړه پوښتنه ترې کړې
اصلا خطول اگه درگونه قواعد مقررات قوانین بخونم بیسی بی یو کارمند دولتی اگم ده بلایت بکچه اگه اختار وار که مرکزی دولت تا چیز مزایری کومه ده خو اصلا قوانینو که ده مسائل مردود دی او اگه ده یو جرم ده خپله ها اداری جرم ده مگل رو قانون ده کارمندان ده ملکی خدمات و کارمندان قانون ده کار لرو او خپله ده نور نافذ قوانین ده منگه طول اغه دا دا ردی دا درس یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینونه همیشه ستونزې خلقی کده هر جانب دا کار کوي اغه په خلکو ظلم کوي په خپل ځان ظلم کوي ولې دا خبره خو په دې نه پات کیږي دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ چانه ده مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي قانون له چوکاټه وځي
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهری او لاریونونه وکړي
ولی نه لري خدای دې استعفا ورکړي دې استعفا ورکړي زه هم ورسره وزر مظاهرو کې کړی دا هغه مطالبه قانوني په ګرځې چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکی مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږ خو ګرای دي عام خلک راوځي او مظاهره وکړي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهرات پر بنسټ مطرح کړي
رنجبر صاحب ورستر بل دغه استونز نور هم غټيږي مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه استونز ته د پای ټکی کېږي
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او په تفاهم کې د منګ د بینملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کی تر دې چې قانون تطبیق نه کی همیشه ناستی چې څه وخت باید معامله کی او د معاملې پر بنا به د ستونزې حل ای هغه ستونزې به نورو ته شاره درکېږي نورو هم دیریږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي د خاطر هر څه زر د خپل دولت د قانون د چوکاټ کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل سي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون د چوکاټ وګوري
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د بلخ د پخواني ولی د لرې کړل شوي ولی عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د روانې لانجې د حل او د عطا محمد نور د پلویانو د هغو څرګندونو په اړه چې وایي د ده پلویان به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په څو ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي په دې اړه یې له ازادۍ راډیو سره خپل نظر څرګندو
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دموکراسي املاتړې قدر مناوریدونکو را سره اوسې د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه لرو. همدارز د خبرونې په ورستۍ برخه کې د زهرو کاروان د پزړه پورې درامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو اوس بیا هم په روانو مسایلو کې پاتې کیږو. لومړی پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې واصل وصال چمتو کړي دي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون ریاست وایي په هیواد کې د خزینه سوداګرو شمیر مخ په کمېدو دی. د دغه فدراسیون رئیس ګلجان سمری نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ستونزې او د دوی تولیداتو ته د بازار نشتون د دې لامل شوی چې خزینه سوداګر له تجارت نه لاس واخلي. اغلی سمری وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 2000 خزې په سوداګرۍ او لاسي صنایعو بوختې دي چې دغه شمیر د یادو ستونزو له امله مخ په کمېدو دی. دا وایي سره له دې چې د خزینه سوداګرو تولیدات په ملي او نړیواله کچه نندارې ته وړاندې کیږي، خو بیا هم د دوی تولیدات مناسب بازار نه لري. د افغانستان د سوداګرو خزو د فدراسیون د رئیس په خبره که حکومت د افغانستان د خزینه سوداګرو ستونزو ته لازمه پاملرنه ونکړي، نو ډېری خزینه سوداګر به له تجارت او لاسي صنایعو نه لاس په سر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د تورو جلغوزیو کلنی تولید نږدې 3000 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 3000 هکتار ځمکه د تورو جلغوزیو پوغونو پوخل شوې دي. خغل رستمی وایي د جلغوزیو حاصلات د قینات وړ او په ملي او نړیوالو بازارونو کې په مناسبه بیه پلورل کیږي. د کابل ښار په بازارونو کې یو کیلو تور جلغوزه 800 افغانۍ بیه لري. د خغل رستمی په خبره د 3000 تنو جلغوزیو ټولي ارزښت له 350 امریکایي ډالر نه اوړي، او دغه وزارت هڅه کوي چې د پروسس د مرکزونو په جوړولو سره د جلغوزیو ارزښت لا لوړ شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درنه منی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزر سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانۍ تومنه 14 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې په 611 افغانۍ بدلېږي.
اقتصادي خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدر مون اوریدونکو، دا اقتصادي خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقونو د فعالې او پاکستاني مدافع وکیلې اسمې جهانګیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ لپاره د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانګیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورټرې په توګه د 2 کلونو لپاره کار وکړ. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، میرمن جهانګیر کله مړه شوه او د مرګ علت څه و؟
بله، احمدکل عاصمه جهانگیر د شپږ شپېته کلنۍ په عمر پرون یکشنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیزه ویلي چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یو ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانګیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې د ننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او دغه راز د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کوله.
مننه.
اسمه جهانگیر په پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخو فعالانو نه و او د ملګرو ملتونو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر په توګه هم فعالیت کړی. کله دې په دغه برخو کې نه د بشري حقوقو د فعالیتونو په برخه کې اوریدونکو ته یو څه د فعالیتونو په اړه لږ نور معلومات هم ورکړي.
اسمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو مؤسس مشره او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشري هم ورلغړې و. نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر په توګه کار کړی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د قانون د حاکمیت، دیموکراسي او د بشري حقوقو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې استایلې دي. د هغه د میرمه جهانگیر د فعالیتونو په اړه دغه راز د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی هم په یو بیان کې ویلي چې هغه د دیموکراسي او بشري حقوقو یو خدمتګار و. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو په پاکستان کې البته د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته د مرګ سزا هم په پام کې نیول کیږي.
او نورسه اسما جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړیو. هلته د سویلي او دا څرګندونې د دې کله وي څه وخت وي؟
اسما جهانگیر البته لکه څنګه چې مخکې وویل تل د بشري حقوقو او د مساواتو لپاره غږ پورته کړی و. په دې برخه کې هم چوپ نه و پاتې شوی او له مړینې یعنی پرون له مړینې درې ورځې مخکې په یوه غونډه کې برخه واخیست او په پا پاکستان کې د پښتنو مترزینو په پلوی وینا وکړه. دی وینا په یوې برخه کې وویل:
ما یې سمعتیو کې پاکستان پښتنو کې بغیر
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظره پاکستان دی.
تنگ نظر پاکستان.
البته تکلسب دی ونی ورلد بولو چې مونږ په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان کې د ورکو شو د پلسګونو کسانو د موضوع په ارتباط هم زموږ خبریال البته په کوټه کې زموږ خبریال لمیرمن جهانگیر سره ډیر زړه غږیدل ډیر زلم راپور نو ورکړي چې څه علت دی چې په پاکستان کې په تیر بیا بلوچستان ډیر ورکیږي. مونږ د میرمن جهانگیر غږونه ډیر اخبار کړی دی. البته دی ونی ورلد بولو چې د هغې کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د میرمن جهانگیر جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو د فعال او مدافع وکیل عاصم جهانگیر د مړینې د ناڅاپي مړینې و د شپږ شپېتو کلونو په دې اړه مو همداراز د دې فعالیتونو په اړه مو راپور واورېده او دا مو هم واورېدل چې میرمن جهانگیر په اسلام آباد کې د پښتنو معترضینو په پلوي هم په یو غونډه کې ګډون کړی و او له هغو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت دغه پیغام پرېږدو. بلوچانو پښتنو ورونو ته موږ یې ملاتړ او ملګري تقریبا تر اخري سلګې پورې او نن باید بلوچان هم د پاکستان بلوچان هم باید ټول راپاڅېږي او خپل د حق د غوښتنو لپاره خپل حق ترلاسه کړي. که پښتانه دي هم حق پیمانه سوي دي ترهګر په نامه د بل په نامه، که بلوچان دي هم د ترهګر په نامه او د بل په نامه باندې وژني او ټولوي. موږ د ټولو بلوچستانو سره ملګرتیا کوو، ملاتړ یې کوو. د کندهار ټول ځوانان، ټول مدني فعالان د دوی ملګري دي او دوی هم پوهېږي خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي.
دا سخت تاسو پښتنو چې غوښه مونږ الله روبر پښتون یو یو چې تاسو الله روبر پښتون یو یې نو دا په پاکستان کې مظاهری رواني پاکستان حکومت پښتنه وجني. تاسو ولې ورسره د زړه خواخوږي نه خای، ولې ورسره ملاتړ اعلان نه کوئ، ولې ورسره ودرېږئ نه، ولې مظاهری نه کوئ؟ او دا د افغانستان ولس ته وایم چې باید مظاهری دلته موشي. د پاکستان د حکومت په طرف هغو ډېر ښایسته هغه وړاندې کړي دي چې پاکستان د دهشتګرد ملاتړ د تور لیست کې شامل شي. د ډېر ښه مرګتیا کړې ده. هم زمونږ دپاره چغې وهي ځواکونه د قبایلو سیمې نه دي وباسي پاکستان حکومت. نو دا زمونږ د پیدې خبره ده، دا د افغانستان د ولس د پیدې خبره ده. که تاسو دغو په باره کې مظاهرې نه وباسئ تاسو د هغو ملاتړ اعلان نه کوئ، نو دا وګوره کله په زرمت ولسوالۍ کې را مخکې شي، پټان ولسوالۍ کې را مخکې شي، پوستی را مخکې کوي. او زه د افغانستان د حکومت نه دا خواهش لرم که چېرته تا دا لیکل نه وي کړي د ډیوران ولې چپ پاتې.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاک پاڼو کې کوم مطلب خپره شوي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل مهم سرلیکونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامۍ ته ځانګړې کړې او د هغه د لاملونو په اړه د بېلابېلو اړخونو نظرونه راخستې دي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوو پړاوونو کې شوې خبرې چې د افغان حکومت لخوا ناکامه اعلان شوې د ګونګټې خواري بللې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلې دي چې دا ځل هم د پخوا په شان شوې خبرې ناهیلي کوونکې وې. ورځپاڼه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې پاکستان د سولې د ټینګښت، د افراطیت په وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د روان تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې له ځانه کومه ژمنه ښکاره نه کړه. ورځپاڼه لیکلې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شوې خبرې داسې محل ناکامه بلل شوې ده چې پر پاکستان د نړیوالو او په تېره بیا د امریکا فشارونه ظاهرا خورا سخت شوي دي. ورځپاڼه د خپل بحث په دوام د پاکستان چلند ته په کتو پوښتنه کړې چې ولې پر اسلام آباد د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه کار نه ورکوي، آیا دا فشارونه به نمایشي خو نه وي؟ ورځپاڼه د بحث په پای کې افغان دولت ته سپارښتنه کړې تر هغو چې نتیجه یې نه وي کتلې پر دغو فشارونو هم باور ونه کړي. ویسا ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د وایان په حواله لیکلې ده چې افغان او پاکستانی چارواکي پر مهمو مسلو هوکړې ته نه دي رسېدلي، او تمه ده چې افغان ولسمشر د تللې پلاوي نه د جزئیاتو د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره اعلان کړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په تګلارې انتقاد کړی دی او لیکلی دی چې له تېرو درې نیمو کلونو راهیسې له پاکستان سره د یو اړخیز امتیاز پر بنسټ د اړیکو بهیر روان دی. ورځپاڼې وړاندې په خپل بحث کې لیکلی دی چې له اسلام آباد سره دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څلور اړخیزې خبرې افغان ولس ته د سولې او آرامۍ په ژمنو پیل شوي خو په ناهیلۍ سره پای ته رسېدلې دي، او له دې سره د ولس فرصتونه ضایع شوي دي. ورځپاڼې د سرلیکنې په پای کې موجوده حالت د افغانانو په زیان بللې او لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې له پاکستان سره د باعزته سولې امکان نشته.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. په دې اړه ناجیه ساپۍ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
تیر کال 2010 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
نوموړي وویل د روان کال په روان میلادي کال کې دا دویم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې ترسره شي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 2000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیلو ناامنو سیمو کې د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. په همدې حال کې مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دیني عالمان مکلف دي چې عامه پوهاوی وکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علماء کرام مکلف دی چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید دی ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي خبرې کړي چې له ټولو هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی. د علماء کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوی په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم له دیني عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ناجیه صفای، ازادي راډیو، کابل.
وخت د غرمې 2:13 شوې ده. شیبه قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان د اونیز پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبا فرشته جلال زی تا غوک شید چه ده مهم و خبرونو لندیز او روی.
ده سارنگونو ده سارنی و ده ساتنی مسئول وای چه ده سالنگ لوی لاره ده زیادی واری دوری دو لپاره لعمل ده موترو لپاره تلل شویده. د بلخ ولایت ویاند وایي له واکه لري شوی والي عطا محمد نور په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا کې وسوالو طالبانو چې غوښتل له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي، هدف ته تر رسیدو مخکې چاودنه اورباندې شوې ده او څلور وسوال طالبان پکې وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. عباس به هڅه وکړي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړو د راایستلو عملیات شایي یوه اونۍ دوام وکړي. پرون له مسکو تقریبا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې پکې ټول یو اویا تنه سپاره کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویترس په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او قانون پوهي اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقونو په خاطر یوه زړوره مبارزه وه او د هغې مبارزه د ستاینې وړ ده. انټونیو ګوترس د اسمې جهانگیر په مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. اسمه جهانگیر په پاکستان او له هغه هیواد بهر د بشري حقونو لپاره له پیژندل سویو فعالانو و چې د یکشنبه په ورځ په 16 کلنۍ کې د مرګ خبر خپور شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو پر ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاق وړونکو تور هم تاوړل. ښاغلی دانش وایي چې د دغو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د یادونه ورته چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په 24 ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1.5 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخمري ښار کې د تلاشي پر مهال ونیول.
موټر نه تربو پانکریاس کې
په تربو ټیلری موټر کې 1.5 کیلوګرام هیروئین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پلی خمرې کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروئینو د کاچاګ په تور یو تن نیول شوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلوونکی دی. د غراس د پنځشنبې په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چې یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندراب ولسوالۍ څخه پلخمري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې 10 فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوی دي. 8 تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوی دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایی بریدونه نورو ولایتونو ته غځول.
شمال کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنا چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 محتاجینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوي. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځشنبې په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه یې عبدالله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبې پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر میوان قول اردو او افغان هوایی ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خونې اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډېره بریده پر هلمند متمرکز شوي و چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالی سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بلخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د ترورستانو دوا عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کوي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیزې نه اروپا او نور هیوادو ته واستوي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو روسي هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله نرزی و چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مو د هغو ځوانانو له حاله خبرو چې د نشي موادو قربان شوي خو بیرته ژغورل شوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې وروسته بیرته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستانه شول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسیون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استازو جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم، خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښې ده. دای وایي چې تر موتاد کېدو مخکې 8 کاله د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران زیات قدر مزادانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان ته راغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښت روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی، کله چې خپل کور ته راغلم نو موتاد شوم. اوس ډیر خوشاله یم چې نشمې پیږي، ډیر خوښ یم چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. له نشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی یم.
د هرات د امیر روغتیا ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکارۍ به بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر روغتیا ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکارۍ هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لسړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډېره خوشحاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پرېښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډېری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زور راشړلي دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوندې ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
په افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسوده نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ ډېریږي. له دې امله تېر کال ولسمشر غني د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
دسه منظم چې یو څوک د تجارتي موخو د پاره راوارید کی یا د قاچاق په نوم باندې، دسه څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا 20 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار د پاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ووم نیولو او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې دا د څارویو تجارت دی بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپل معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې ګزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. د کوم حکومتي فشار د وجه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډېر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نوي هم کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه یو میلیون ډالر شته دی. دې مراحل چې کې د پنځه نوي هم ته داخل شو او په پنځه نوي هم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نوي هم او شپږ نوي هم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دی چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دی؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومکونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت هم وعده کړې چې سکلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي. پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي وزارت ته رالیږل شوي، نو امیدوار یو چې سږکال دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوه؟
دا خو تیر ژمی کې و، ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوې نه مخکې بودیجه تصویب شوې وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي، موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي، څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي، دا بیا تصور نه لري چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال د پر مام چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاک و هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی. چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچوو د ځوانانو دپاره، بعضې ورزشي مسایل وي، نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي، د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت. دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کیږي نشې ماشوم پیدا کیږي
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان له موټره کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول سوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنه یې مړ شوی وي.
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپل غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختر خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.